رات خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه ستار فروغ. دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. راپورونه وایي چې د پس ډیورن په فرضي کرخه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه درېدلې او ستغلته اوربند شوې ده. دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو ته امر شوی ده چې د پاکستان د پاوس د هر ډول سرغړاونو ځواب ورکړي. او د روان خبرونې په ترڅ کې بیا په کابل ښار کې د برېښنا د ستونزې او د کابل ښاریانو د غوښتنو په اړه هم اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د خوست چارواکي وایي په ډنډ پټان کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په اوربند تر موافقې وروسته د ځاځي میدان په سرحدي سیمو کې جګړه درېدلې ده. ولسمشر غنی وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې ښې تجربې لري او افغان دولت په دې برخه کې ترې ګټه پورته کولی شي. او پاکستاني مقامات وایي وسوالو پرون په کوټه کې دوه مسیحیان په ډزو وژل. د خبرونو تفصیل. د خوست ولایت چارواکي وایي چې په ډنډ پټان کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په اوربند باندې تر توافق وروسته د سیاسي میدان په سرحدي سیمو کې جګړه درېدلې ده. د خوست والي حکم خان حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تیر مازیګر پای ته رسیدلې ده او په دې جګړه کې دوه ملکی افغانان وژل شوي دي. د زیاته کړه چې په جګړه کې د پاکستان لوري ته هم مالی او ځاني زیان رسیدلی او د هغوی د درې وژل شوو سرتیرو جسدونه له افغان ځواکونو سره دي او یو سرتیری ژوندی نیول شوی. خوست والی ویل چې د نیول شوی پاکستانی سرتیری د اعتراف او نورو معلوماتو پر اساس پاکستانی پوځیانو غوښتل چې د ځاځي میدان د جنډو سره پوسته ونیسي. د همدارنګ ویل چې پاکستانی پوځیان اوس بیرته خپلو سیمو او کرخو ته ستانه شوي دي. بلور ته دفاع وزارت وایي سرحدي ځواکونو ته امر شوی دی چې د ډیورن فرضي کرخې اخوا د افغان خاورې پر ضد هر ډول کیدونکي سرغړونې ځواب کړي. دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دفاع وزارت پرون په خوست او د پکتیا په ځاځي ولسوالیو کې د پاکستانی ملشو بریدونه پر شا تمبولې دي. د پاکستان د پوځ اړیکو دفتر بیا ویلي چې افغان پوځیانو د پاکستان په پولیساتو ځواکونو برید کړی دی او دوه عسکري وشلي او پنځه نورې ژوبل کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې ښې تجربې لري او افغان دولت په دې برخه کې ترې ګټه پورته کولی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبره د ترکیې د اقتصاد وزارت د مرسیال فتح متین په مشرۍ د ترکی پانګوالو لیوی ډلې سره پرون په لیدنه کې وکړه. ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې په ارګ ماڼۍ کې د دې لیدنې پر مهال ترکی پلاوی په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا وښوده.
حیات ترکیه علاقه مندی دارن که در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنه و افغانستان هم از سرمایه گذاری تاجران ترکیه در افغانستان والو حمایت کرده.
پاکستانی چارواکی وایي وسلوالو پرون په کوټه کې دوه مسیحیان په ډزو وشل. د سیمې د پولیسو یو افسر عطا الله شاه ویل پر موټر سایکل سپرو وسلوالو دا دوه کسان هغه مهال وشل کله چې هغوی کور ته پر لارو. په ډزو کې اته نور مسیحیان ژوبل شوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت منلی دی. تر دې پیښې څو اونۍ وړاندې هم په ورته برید کې چې داعش ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او څلور مسیحیان وشل شوي وو. مسیحیان د پاکستان د 200 میلیونی نفوس څخه کم دو په سلو کې برخه جوړوي. د روسیې ولسمشر ګواښ کړی دی چې د سوریې د رژیم پر ضد د لویدیز هر ډول اضافي بریدونه به نړیوال کړکیچ لا پسې زیات کړي. د کرملین د بیان له مخې ولادیمیر پوتین دې خبرې ته پرون له خپل ایراني سیال حسن روحانی سره په تلیفوني خبرو کې اشاره وکړه. د ایران او روسیې ولسمشرانو ویلي چې په سوریې د امریکا فرانسې او برتانیې د شنبه ورځې بریدونه نړیوال قوانین نقض کړي او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د سیاسي حل لارې فرصتونه زیانمن کړي دي. امریکا، برتانیې او روسیې د شنبه په شپه د سوریې د رژیم په سود پوځي تاسیساتو او د کیمیاوي وسلو د تولید په فابریکو راکټي بریدونه وکړل چې په خبره د اسد د رژیم د اپریل په ومه په دوما کې 300 ملکیان په کیمیاوي وسلو وژلي دي. په عین حال کې عربي ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده او په عرب هیوادونو کې د هغه څه چې د ایران لاسوهنه بلل شوې ده غندنه وکړه. عرب مشران پرون په سعودي عربستان کې یوه ورځ وروسته تر هغې راغونډ شول چې امریکا، فرانسې او برطانیې په سوریه کې د مشکوک کیمیاوي برید په عکس العمل کې پر دغه هیواد هوایي او راکټي بریدونه وکړل. عرب لیگ په خپله اعلامیه کې پر ایران د لا نورو بندیزونو او له یمن او سوریه څخه د ایراني ملیشو د وتلو غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د عرب هیوادونو غندنه پر عربي ټولنه د سعودي عربستان د فشار نتیجه ده. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي نن دوشنبه د امریکا د خزانه وزارت پر روسیې نوي بندیزونه اعلانوي. نیکی هیلي ویلي دا بندیزونه په دې خاطر پر روسیې لګول کیږي چې د اسد له رژیم او د دغه رژیم لخوا په ښکاره د کیمیاوي وسلو له کارونې ملاتړ کوي. امریکا او ملګري وایي چې د اسد رژیم د اپریل په ومه په دوما باندې د کیمیاوي وسلو برید کړی، خو روسیه او د سوریې حکومت بیا د کیمیاوي وسلې استعمال ردوي. تاسی زمون غگل ازادی رادیو آورای پر روان خبرونه که آورای چه ده پکتیا په هغه سیمو کې چې د پکتیا او خوست په هغه سیمو کې چې پرون راهیسې پکې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده اوس اوربند شوی دی. په عین حال کې بیا دفاع وزارت وایي چې ټولو افغان سرحدي ځواکونو ته امر شوی دی چې د ډیورن کرښې هغې غاړې څخه د پاکستاني پوځ هر ډول برید ځواب کړي.
مقامي وزارت دفاع وایي چې هدایت دادن که از هر گونه تحرکات که از آن طرف خط فرضی دیورن به وجود میایه با متانت دفاع بکنه.
پروان خبرونه که در نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او د کابل خاریانو اندېښنه او شکایت اوري چې وایي افغان حکومت باید د وارداتي برېښنا د ستنو د بیا رغولو لپاره چې طالبانو نړولې دي هڅې زیاتې کړي. ترکی سوداګر په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې د پانګونې ښه زمینه برابرولی شي او غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د ولسي جرګې اداري پلاوی یو شمېر غړیو په انتخاباتو کې د څار بنسټونه د رایې ورکوونکو د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو کمرنګه ګډون او پر وړاندې امنیتي ګواښونه اندېښمن کړي دي.
تاسو وسلوال ډلې ګوري هغه خو عملا د پروسس تر مخالف دي. کله چې هغه ګوري چې تاسو د رای لپاره سټیکر په تذکره وهلی د خپل یو امنیتي ستونزه د خلکو لپاره ډېرې ستونزې جوړولی شي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکوشو ازیانو د لټون ونیس پروګرامونه خبرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلای شي. دفاع وزارت وایي پاکستانی پوځیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ لشته تړونونو سرغړونه وکړه او پر افغان خاوره یې حمله کړې ده. دفاع وزارت سرپرست وایان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د خوست په ځاځي میدان او د پکتیا په ځاځي ولسوالیو کې پرون پاکستانی پوځیانو بریدونه کړي چې د افغان ځواکونو لخوا ځواب شوي دي. هغه ویل افغان پوځیانو ته امر شوی ده چې د ورته هر ډول سرغړونو او بریدونو دفاع وکړي. سفی الله ستنګزی رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي سرحدي ځواکونو ته امر کړی چې د ډیورن کرښې له هاخوا د افغان خاورې پر ضد هر ډول کیدونکي سرغړونې ځواب کړي. د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني پوځیانو لخوا د یک شنبې په ورځ د خوست د ځاځي میدان او د پکتیا د ځاځي ولسوالۍ په ځینو سرحدي سیمو ډزې شوې چې افغان پوځیانو یې دفاع کړې ده. جنرال رادمنش وویل له دې چې پاکستاني پوځیانو په تیروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لشته تړونونو سرغړونه کړې، افغان پوځیان په سرحدي سیمو کې د خپل خاورې دفاع ته چمتو ولاړ دي.
برې قطعات سرحدي ما
مقام وزارت دفاع و استردرستیز
سرحدی ځواکونو ته د دفاع وزارت او استردرستیز لخوا هدایت ورکړل شوی چې د ډیورند فرضي کرښې له هاخوا هر ډول تحرکات چې زموږ د خاورې پر ضد کیږي په هر سیمه کې چې وي په میړانه ترې دفاع وکړي.
محل کې هستن باید
د خوست امنیتي چارواکو هم ویلي د ځاځي میدان په جنډي غر، زونډي غر او نازو غر سیمو کې لومړی پاکستانی پوځانو د مختراتک هڅه او برید وکړ چې یو سیمه ایز پولیس او یو د سیمې اوسیدونکي ووژل، خو په دفاع کې شپږ پاکستانی ملیشي هم ووژل شوي. خو د پاکستان د پوځ د اړیکو دفتر یا ایس پی آر ویلي سرحدي ځواکونه په کورم ایجنسۍ کې په ګزمه بوخت وو او د اغزن سیم د غزولو لپاره یې چمتووالی نیولی و چې افغان پوځیانو پرې برید وکړ. ایس پی آر ویلي دوه سرحدي پوځیان وژل شوي او پنځه نورې ټپیان دي. خو د خوست ولایت د امنیه قمانداني سرپرست عبدالحنان زدران ازادي راډیو ته وویل دا پاکستانی ملیشي وي چې د مخترعتک هڅه او برید وکړ او افغان لوري ځواب ووایي.
بدبختانه وایم چې پاکستانی ملیشاوي د جنډو غره او د نازو غره سره ترجګه شوي وي چې په مقابل کې قومي خلک ممانیت وکا او بعد قومي خلک نه ولته کې میک پوسټی چې دی یغه هم ممانیت وکا چې د پاکستانی ملشل خونه ارداز شروع شوه ساکلا او حق پساله او په مقابل کې د میک پرسنل هم جواب یا زوبر کړای دی.
د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ولسی تړونو په مټ لکلونو خ امنیت نیول شوی او دا ور هم د دې سیمې ځوانانو د افغان پوځانو د ملاتړ په پار د وسلې د راپورته کولو هوټ ښکارا کړی. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ په داسې حال کې پاکستانی پوځانو برید کړی چې دوونه مخکې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پر اتک سره ژمنه وشو چې دواړه لوري به د یو بل پر سیمو لبریدونو ډډه کوي.
د سفیر استانګسي پر راپور کې مور دل چې دفاع وزارت وی افغان ځواکونو ته امر شوی دی چې د ډیورن د فرضي کرخه له هغه غاړي د پاکستانی پوسټ هر ډول بریدونو او سرغړاونو جواب ورکړي. په همدې حل کې تازه رپورټونه وایي چې د خوست او پکتیا پوسټ هغه سیمو کې چې پرون پکې جګړه شوې ده اور بند شوې ده. همدا شیبه له خوست څخه زمونږ همکار نجیب الله الوخیل سره د ټلیفون په لیکه کې دی. الوخیل صاحب، په تازه رپورټونه معلومات څه دي چې دغه تا جګړه درېدلې کڅنګه؟
مراسه په پای کې تاسو ته اندرنګ دي ازادي رادیو ټول درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د خوست ولایت چارواکو وویل چې په ډنډ پټان کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په اوربند باندې تر توافق وروسته اوس د ځاځي میدان په سرحدي سیمو کې جګړه درېدلې ده. خوست والی حکم خان حبیبی نن د دوشنبه ورځ سهار مهال ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه تیر مازدیګر پای ته رسیدلې او په دې جګړه کې دوه تنه ملکي افغانان وژل شوي دي. خوست والی دا وویل چې په دې جنګ کې د پاکستان لوري ته هم مالي او ځاني زیان رسیدلی او دوی سره دوی ته د دریو وژل شویو پاکستانی سرتیرو جسدونه ورپاتې دي او یو کس هم ژوندی نیول شوی دی. خوست والی دا وویلی چې د دوی د کشفي معلوماتو پر بنسټ باندې او هغه تحقیقات چې د نیول شوي پاکستاني سرتیري څخه شوي دي، د دوی په وینا چې پاکستاني سرحدي ملیشو غوښتل چې د ځاځي میدان د جلدو پوسته ونیسي چې د افغان ځواکونو او ولسي خلکو د غبرګون سره مخامخ شول. د دوی په وینا چې د جلدو سر یوه ډېره حاکمه او ستراتیژیکه نقطه ده چې ټول ځاځي میدان ورته خلند ده. ولې د افغان ځواکونو او ولسونو لخوا د دغه عمل مخنیوی کېده چې د پاکستان لوري ورباندې جنگ پیل شو او افغان لوری بالمثل عمل تعال شو. د خوست والی ول
بله مهرباني الوخیل صاحب، یو مسله چې ازادي راډیو تدیر زیات شمیر اوریدونکو په خپل پیغامونو کې د غیستاینه کړی دا وای چې د دغه سیمو چیرته پکې پرون جګړه شو ده، خلکو ځان ځوانانو له افغان ځواکونو سخت ملاتړ څرګند کړو او د هغوی ترڅنګ درېدلې، په دې اړه الته ساسي معلومات دي قومونو خلکو سو ویلي؟
مراد صاحب، د خوست ځاځي میدان ولسوالي عبادت ولسوالي ده چې د خوست ښار شمال ختیځ لوري ته شپېته کیلومتره لرې پرته ولسوالي ده. د دې سیمې هغه ډېری ځوانان چې دي افغان ځواکونو کې سرتېري دي او په تېرو اوولسو کلونو کې د چارواکو په وینا چې د دې ولسوالۍ خواوشا 2000 سرتېري د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي دي. کله دلته عموما وضعیت داسې ساتل شوی که چېرې یو څوک د خوست له لوري یا د پکتیا له لوري یا د نورو سیمو له لوري ځاځي میدان ساحې ته داخلېږي، هلته څومره خلک چې دي که هغه شپانه دي که هغه خون کی دی که زکون کی دی عام ولسته لخلق پختنه کوي چې تاسو زاز میدان ته ولی داخليږئ نو په دې لحاظ باندې زاز میدان خلک امنیتی ځواکونو سره فوق العاده زیاته همکاري لري همدا او چې حتی افغان امنیتی ځواکونه نو رسیدلي چې د خلکو په وینا خلک هغې نقطو ته ځانونه ورسول خواوشا داسې ویل کېدل چې زر نفره ځوانان هغه درو نقطو کې چې جنګ و ځانونه یې ورسول او دا کسان چې وم وژل شول دا افغان سرحدي پولیس نه و خو سوري هم دا خبره وکړه دا ملکي خلک و چې د افغان ځواکونو مرستې ته ورغلي وو
ډېره زیاته مننه دوستانو زموږ همکار نجیب الله الوخیلو چې د خوست په ځاځي میدان سیمه او د غراز د پکتیا په ځاځي غرنی سیمو کې له پاکستانی ځواکونو سره د افغان ځواکونو او د سیمې د ځوانانو د پرونی جګړې په اړه په دې اړه چې اوس دغه سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې ده او اوربند شوی تاسو وروستي معلومات شریکول. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ولسی جرګې د اداري پلاوي او شمیر غړیو په انتخاباتو د څار بنسټونه د رای ورکونکو د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو کمرنګه ګډون او پر وړاندې امنیتي ګواښونو اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې د نوملیکنې مرکزونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید بیا وایي چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ په هر مرکز کې له شلو کمو کسانو نوملیکنه کړې ده. نور حال د اکرام الله اکرام پر رپورټ کې ورو
په داسې حال کې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو، د ولسی جرګې اداري پلاوی او په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه په دې پروسه انتقاد کوي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون او د وګړو د ثبت او احوالو د ادارې ترمنځ نه همغږي او په ولایتونو کې نامنی د رای ورکونکو د نوملیکنې د پروسې په وړاندې ستر خنډونه دي. دی وای پټوله کې د خلکو د عامه پوهاوی نشتون، د ادارو ترمنځ نه همغږي، د تذکیرو ویش په تذکیرو د کاغذ نخلول او په ډیرو ولایتونو کې د نامنې ستونزو ته په پام سره زه فکر نه کوم چې په هغه ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې موجودې دي خلک د تذکیرو اخیستو او نوملیکنې ته زړه خکړي. د مشرانو جرګې یو شمیر غړو هم ورته اندېښنې څرګندې کړې دي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د جرګې د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې له امنیتي ارګانونو او د انتخاباتو له کمیسیون غوښتنه وکړه چې د اندېښنو د ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په څلور دېرشو ولایتونو کې به د نوملیکنې څخه کم 1500 مرکزونه پرانیستي وي او وروسته به دا لړۍ ولسوالیو او کلیو ته هم وغځول شي. د رای ورکونکو نوملیکنه د کاغذي تذکرې په بنسټ او پرې لګېدلې د یو کاغذ په نخلولو سره کیږي. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو دغه انتخابات به د روان لمریز کال د تلیا میزان پر 28مه نیټه ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دولتي لوړپوړو چارواکو له ډلې هغه دوه لومړني کسان وو چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملیکنه وکړه او په شرایطو له برابرو کسانو یې هم وغوښتل چې نوملیکنه وکړي. په ورته وخت کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید وایي چې د نوملیکنې د پروسې په اړه مپوهاوی کم دی. د ده په خبره دا مسله د دې لامل شوې چې په یو شمیر سیمو کې خلک د رای ورکونې د مرکزونو پرانیستې ته اجازه ورنکړي او له بله خوا د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون هم کمرنګ دی.
څو مرونه کې موږ ولیدل چې خلکو له هغه سپیکر نه چې د کمیسیون د مسؤلینو لخوا باید په تذکیرو باندې وخل شوی ډډه وکړه، په دې خاطر چې هغوی د خپل امنیتي عمله خپل امنیتي وضعیت نه اندېښنه درلودله او ویرې درلوده چې له هغه بابت نه
یو شمیر ولسی وګړي وایي د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي چې په تذکیرو یې د رای ورکولو تخنیکي پاڼه ولګول شي.
دا یو غټ ګواښ دی. ګورې تاسو په تذکره باندې پاس ټیکر دی، کله چې تاسو وسله والې ډلې ګوري هغوی خو عملاً له دې پروسیس سره مخالف دي. کله چې هغوی ګوري چې تاسو د رایې لپاره ټیکر په تذکره وهلی، دا پخپله یو امنیتي ستونزه ده، د خلکو لپاره ډېرې ستونزې جوړولی شي.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ 6516 کسانو نوملیکنه کړې، خو د نوملیکنې د 1419 مرکزونو نه یې 340 د نامنې له امله نه دي اخلاص شوي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې په تذکیرو د تخنیکی کاغذ نخلول په انتخاباتو کې د درغلي د مخنیوي لپاره مهم دي، خو نوموړي د خلکو او مطرحو کړیو د اندېښنو په اړه څه ونه وویل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس هم نوریاس نوری تور ورکو چې د نړۍ مطبوعات او د غراس مهم خبرونه لوستي.
برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو د نوملیکنې پر پروسې یو لیکنه خبره کړې او لیکي چارواکي هیله مند چې په دغه بهیر کې به چې 2 میاشتې دوام کوي، په څه باندې 2000 د نوملیکنې په مرکزونو کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي چې د رایې ورکولو مستحق دي خپل نومونه ولیکي. د ورځپاڼې په وینا چارواکي د دې ډاډ هم ورکوي چې دغه انتخابات به چې ډېر ځنډول شوي په اکتوبر کې له درغلیو پاک په شفاف ډول ترسره شي. ډیلی میل د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې د یوې مهمې ستونزې یادونه هم کړې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد هغه څرګندونې راخیستې چې ویلي دي امنیت په تېره بیا په لرې پرتو سیمو کې اساسي ګواښ دی. سیاد ویلی د دې ترڅنګ چې په ډیرو ګڼ مشتو سیمو کې وسلوال طالبان او د اسلامي دولت ډله یا داعش فعال دي، سیمه ییز قدرتونه، غیر قانوني ملیشیا او ځواکمنان به هم هڅه وکړي چې په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. هغه د دې یادونه هم وکړه چې له حده زیات کوښښ کوي چې د دغو انتخاباتو د زیات مشروعیت لپاره د خلکو زیات باور خپل کړي، خو د دې ویره هم شته چې په ډیرو لرو پرتو سیمو کې به چې یاد دولت وسلوال مخالفین پرې کنټرول لري یا تل ناامنی دي، ډیر خلک له رایې ورکولو پاتې شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کیدونکو انتخاباتو د زیات مشروعیت خبره په داسې حال کې کوي چې د تیرو د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د مسلې تر اوسه خپل سیوری غوړولی دی. ډیرو پاکستاني ورځپاڼو د افغانستان او پاکستان په پوله وروستۍ شخړې ته چې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ او کرم ایجنسۍ ترمنځ د پولې دواړو غاړو ته د پرتو ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې پام اړولی او پر دې سربیره چې ملامتي یې پر افغان لوري اچولې، د خپلو څو ملیشه ځواکونو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره کړې ده. افغان سیمه ییزو چارواکو بیا ازادي راډیو ته دغه نښتې یو بل تصویر ورکړی، خو له دې پرته چې کوم لوری د دغه نوې سرحدي شخړې د پیلېدو مسؤول دی، هغه یوازې څو ورځې وروسته له هغې پوهېږي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو په نیت د سولې عمل د ګډ پلان پر سر د خبرو لپاره کابل ته تللی و، او د دې پلان پر بشپړېدو په ټینګار سربیره دواړو لورو دغه راز ژمنه کړې چې د یو بل هیواد پر حریم له تیري به ډډه کوي او د ملامتولو پر ځای د ستونزو او اختلافاتو د حل په هدف به د عمل ګډ پلان په چوکاټ کې سره همکاري کوي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. یو شمیر کابل خاریان له افغان حکومت غواړي چې د وارداتي برېښنا د هغو ستنو د رغولو لپاره چې د طالبانو لخوا نړول شوي دي جدي هڅې وکړي. دوی د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید دغه ستونزه په جدي توګه هوار کړي څو خلک د برېښنا او اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ نه شي. بلخو د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د کابل اوسیدونکو ته بیا ژر تر ژره د یاد ستونزې د هواري ډاډ ورکړی دی. نور حال له واصل وصال څخه اورو.
د طالبانو لخوا د وارداتي برېښنا د ستنو د نړولو په دوام د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې د غستونزې ژر تر ژره هوار کړي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې طالبان غواړي د دوی تر کنټرول لاندې سیمه برېښنا ولري، خو حکومت په دغو سیمو برېښنا بند کړي چې له امله طالبانو د برېښنا د ستنو نړولو ته مخه کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي اورنګزیب او بلال په دغه داسې وایي:
دا مشکل خو باید ډېر زر حل کړي، ځکه چې دلته خلک ډېر زیات مشکلات سره مخ دي. ورکو ته ضرورت دلته هم شپخانه کې مریضان پراته دي، باید چې دی مشکل ډیر زر حل کا ولته امنیت ونسی په دې برخه کې لاړ شي ته زمونږ اردو لاړ شي زمونږ پولیس لاړ شي الته امنیت ونسی د دومره غټ دغه سره په قوت او زور سره د وسم ولې د خلکو مشکلات ورسېدګی نشي لرله
مدرس شور کول بار نه دره او نه دره مردم
اوس مهال کابل برېښنا نه لري او خلک لا ډیر ستونز سره مخ دي حکومت باید تصمیم ونسی او خلکو ته برېښنا ورکړي لا طالب پرته هلته عام خلک هم شته چې باید ورته برېښنا ورکړي
چې نظامی است باید بروم مخ دا مشکل نه دره
کابل خریان وای د ورځنۍ چارو سربیره د دوی صنعتي تولیدي او نورې سوداګریزي چارې برېښنا پورې تړلې دي او د برېښنا نشټونه په ژوند منفي اغیز کړي دوی د غشنوای حکومت باید د برېښنا د ویش سربیره د قومي سپینګر او مشان لوري په لرو پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي سو د ورته پیښو مخنیوي وشي د سرګندونې داسې مهال کېږي چې دوه ورځې وړاندې په بغلان کې د وارداتي برېښنا یو پایا د وسلوالو لوري نسکوره شوه سو نه وړاندې هم د برېښنا یو بل پایا په بغلان کې د وسلوالو لوري ویجاړه شوې و په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته ویل چې دوی د برېښنا پایو په ویجاړولو سره غواړي په حکومت فشار راوړي چې د دوی په سیمه کې برېښنا موجوده وي په ورته وخت کې د برېښنا شرکت مسولین وایي تخنیکی ټیم سیمه ته رسیدلی او ډېر ژر به نسکوره شوې پایا بیرته ورغوي د برېښنا شرکت مشر امان الله غالب د یکشنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې دوی بیا ځلې د پایو د ویجاړېدو د مخنیوي په هدف هڅه کوي چې برېښنا ټولو سیمو ته ورسوي
حال متاسفانه می همکاری از طرف خود مردم کم شده است
دی وای لبد مرغوز د خلکو له لوري همکاری کم شوه ده او همدا لامل دی چې مخالفین د برېښنا پایو ته زیان رسوي موږ هڅه کوو چې د قومي مشان او سپینګرو په مرسته ټول په دې مسله پوه کړو چې پرختي کارونه نه دي درېدلې بلکې د افغانستان په هر سیمه کې دغه کارونه روان دي او موږ تل د هڅه کړې چې ټول سیمو ته برېښنا ورسوو
هر نقطه بشه کوشش مو برنامه است چې په برق برسانیم
د مشان جرګې رئیس فضل هادي مسلمی هم د مشان جرګې د یک شنبه ورځ په عمومي غونډه کې د مخالفینو لخوا د ازبکستان د وارداتي برېښنا د ستنې نسکورول ناسم عمل وباله او سپارښتنه وکړه چې حکومت باید په ټولو ځایونو کې د ټولګټو پروژو امنیت ټینګ کړي نوموړي دغه شان وویل چې په بغلان کې ویجاړه شوې پایا باید ژر تر ژره ورغول شي تر څو د کابل د خلکو ستونزه حل شي واصل وصال ازادي راډیو کابل
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم
رفراندوم شورسی
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي
د امریکا متحده ایالاتو ویلې لدې چې روسیې د بشر اسد رژیم ملاتړ ته دوام ورکړی په مسکو نوي بندیزونه لګوي دا خبره په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په یوې تلویزیونی مرکه کې وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د امریکا لدې پریکړې خبر شوی او بندیزونه یې ډېر بې ځایه دي سفیر الله ستانکزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ وړاندې کوي
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي نن دوشنبه د امریکا د خزانه وزارت پر روسیا نوي بندیزونه اعلانوي نیکی هیلی ویل دا بندیزونه په دې خاطر پر روسیا لګول کیږي چې د اسد له رژیم او دغه رژیم له خوا په ښکارا د کیمیاوي وسلو له کارونې ملاتړ کړي په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر د خبرې پرون له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې وکړي دا وایي تاسو به وګورئ چې پر روسیې به بندیزونه اعلان شي د خزانه وزیر سټیون منوچین کدا کار روسا نوی کړه نو د دوشمې پورز به دا بندیزونه اعلان کړي بندیزونه به مستقیما هر هغه کمپنۍ هدف وګرځوي چې د کیمیاوي وسلو په کارولو او د اسد د رژیم لپاره د تجهیزاتو په برابرولو کې برخه اخیستې وي اغلی هیلی دا هم ویل چې روسیا باید د اسد د رژیم د ملاتړ په خاطر د رامنځته شوی حالت پایلې لګدار کړي اخو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا له تازه بندیزونو خبر ترلاسه کړي دغه وزارت ویاندی ماریا زخاروفا دا بندیزونه بې ځایه بلل دي روسیا او سوریا د سوریې په دوما کې د کیمیاوي وسلو کارول ردوي امریکا او ملګری وایي د اسد رژیم د اپریل په 1 په دوما باندې د کیمیاوي وسلو بریټ کړی او درې څلوخت ملکيانی وژلي امریکا فرانسې او برېټانیا د دغو بریډونو په جواب د شنبه په شپه د اسد رژیم څو پوځي تاسیسات او د کیمیاوي وسلو تولیدي فابریکې پر راکټونو وویشتلې د امریکا په مشرۍ تر دې بریډونو وروسته روسیې سوریې او ایران توند خبرګونونه ښکارا کړل او روسیې اند ملګرو ملتونو له امنیت شورا د دې بریډونو د غندل غوښتنه وکړه خو چای وړاندیز ونه مانه. روسیه ویلی د امریکا په مشرۍ په سوریه ورستی بریدونو نړیوال قوانین نقض کړي او دا به د سوریه د کورنۍ جګړې سیاسي حل لار لا پسې سخت کړي. اخو امریکایي چارواکو روسیا تورنه کړي چې د سوریه د کیمیاوي وسلو د زیرمو د لمنځوړلو لپاره د خپلې ویب خوانې ژمنې په پوره کولو کې پاتې راغلي. روسیه په 2013 کال کې روسه له هغه چې په دمشق کې سلګونه کسان په کیمیاوي وسلو وژل شول له امریکا سره ژمنه وکړه چې د سوریه د کیمیاوي وسلو زیرمې لمنځوړي.
جانسن اینڈ جانسن کمپنی داسې لینزونه جوړ کړي او کار پر روان دی چې د لمر په مقابل کې تت یا تیارکیږي ترڅو د سترګو ساتنه وکړي. اسمت سروان پر رپورٹ لري.
جانسن اینڈ جانسن کمپنی یو ډول نوی لینزونه جوړ کړي چې د لمر د وړانګو په وړاندې تیاره یا تتیږي څو سترګې له مافوق بنش وړانګو وساتي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې جانسن اینڈ جانسن کمپنی دا لینز چې د لمر وړانګې فلټر کوي نندارې ته وړاندې کړ. په نړۍ کې داسې عینکې چې د لمر په وړاندې تورې کیږي زیات مینوال لري. دا ډول عینکې له ډېرو کلونو راهیسې کارول کیږي خو دا لومړی ځل دی چې همداسې لینز جوړیږي. ویل کیږي هغه کسان چې د سترګو رنګ شین یا زرغون وي په لمرینه ورځ کې د دغو لینزونو د کارولو په مهال عجیب احساس کوي. دا لینزونه له طبي نظره د امریکا د خوړو او درملو موسسې تایید کړي دي. دا لومړني لینزونه دي چې په اتومات ډول د لمر په وړاندې د لمرینو عینکو په شان توري شي. لینزونه د یوې ټاکلې مودې لپاره کار کوي. دا یو د دوو نیو لپاره دی.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه خبريږي. خو سپام کړی د مهمو خبرونو لنډیسته. د خوست چارواکي وایي چې په ډنډ پټان کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په اوربند باندې تر توافق وروسته اوس د ځاځي میدان په سرحدي سیمو کې جګړه درېدلې ده. پاین حال کې دفاع وزارت وایي افغان سرحدي ځواکونو ته امر شوی دی چې د ډیورن فرضي کرښې له هغې غاړې د افغان خاورې پر ضد هر ډول کېدونکې سرغړونې په کلکه ځواب کړي. جمهور رئیس غنی وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې ښې تجربې لري او افغان دولت په دې برخه کې ترې ګټه پورته کولی شي. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو پرون په کوټه کې دوه مسیحیان په ډزو وشل. د روسیې ولسمشر ګواښ کړی چې د سوریې د رژیم پر ضد د لویدیز هر ډول اضافي بریدونه به نړیواله ستونزه لا پسې پراخه کړي. او عربي ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده او په عرب هیوادونو کې د هغه څه چې د ایران لاسوهنه بلل شوې ده غندنه کړې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډرک وای ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد الله ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې غواړي د هیواد د نفوسو تذکیره واخلي خو د ده په خبره څو ځلې مربوطې شوبې ته ورغلی خو ستونزه نه ده حل شوې. د ده ستونزه مو د هلمند ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده. لومړی به د محمد الله او ورپسې به د دغه ولایت د چارواکو څرګندونې واورئ.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
نوم مې محمود الله دی د هلمند څخه مې ټلیفون کړی.
څه مشکل و؟
مشکل می دادی که زمش پلار تذکره نلری، نمو آکا تذکره لری، نمو نیکا تذکره لری، نور دسی ده قوم خلقم مش نلرو، مش تذکره نلرو، مش التوارسو مش توایشی تذکره ندر کهوشی ده پلارو ده نیکا تذکره دینوی.
نو تاس ده کم ولسوالی است؟
مش ده هلمان ولایت ده سنگین ده ولسوالیو.
ده غسیمی تا نوی راغلی استه کنا ده امده زیب اصلی و سیدون کی است؟
دغه ځای اصلي اوسېدونکي دلې د ډېر وخت زموږ پلار او نیکه ګزاره کړې ده. زموږ پلار او نیکه مالداران وه.
ځمکه کور څه شی لرئ دلته؟
وه موږ د سنګین د ولسوالۍ د قومندانۍ څخه یو 50 متره لیرې زموږ کور ځای دی. کورونه مو اوس هم شته.
کورونه م خپل دي؟
وه خپل مو دي.
په دغه سیمه کې چې نور خلک اوسېږي ټول تذکرې نه لري؟
داست خلق ستا چی نیه لری، داست خلق هم ستا چی لریه.
نو آغو چی تسکیری لری سنگه یا خستی؟
و دا داست خلق دی چی مثال آغا دا بل زای سراغلی یا دا بل زای وسیدن کی آغا زایونه تنگسوی وصل تراغلی. مش هم داست دا بل کاری زوز مش دا پلار نیکا آغا خپل شخصیم زک پریش آده دا غزای تطللی و دا وشی مش گزاره باندی که و.
نو پلار نیکه دی چه دیو بل زای نراغلی دا کاریز نراغلی و حال تایم تسکیره نلرلا؟
یا پا آغا وقت که آغو تذکره پیژندله هم نزمږ اکا و مپوښتنه ځینې وکړه هغه ویل تذکره ما پیژندله نه.
نو اوس ته غواړې چې تذکره ولرې؟
اوس موږ ته تذکرې راکړې، موږ دا غوښتنه لرو.
ښه، ته چې تذکره اخلې نو د دې اصول خو دا دي چې قوم چې دی هغه په سیمه کې چې خلک اوسېږي هغه به تصدیق کوي چې دغه خلک د دې ځای اصلي اوسېدونکي دي. دغه خلک دا شاهدي ورکوي، دا تصدیق کوي؟
موږ داسې قریبان لرو دلې زموږ شناخته دلې سته چې هغه دلې د سنګین په ولسوالۍ کې مځکې لري، تذکرې هم لري. تا موږ د شاهدي خلک لرو چې وارېولو.
تاسو مراجعه نه ده کړې ولایت ته؟ یا په ولایت کې به د نفوسو د ثبت احوال مدیریت خو به وي او څانګه خو به وي که نه؟ هغې ته مراجعه کړې؟
هغې ته ورغلي، هغه موږ ته چې د پلار د نیکه تذکره نه یې نه درکوو. نور خلک ورغلي دي، پر هغو باندې میاشتې میاشتې وختونه تېر کړي چې تذکره ځینې اخلي. هغه هم معنا د وطن خلک دي، نو دونی وخت موږ نه لرو چې موږ میاشتې ورته تېرې کړو.
یوازې ته ورغلی وې که نور کسان هم درسره وو؟
نور کسان راسره وو. د هلمند په ولایت کې زموږ تذکرې کېږي، اوس د سنګین ولسوالۍ نشته. هلته زموږ سره داسې خلک وو چې هلته د تذکرو کارکوونکي پېژني خو تذکره نه را جوړوي.
دا خو ستاسې حق دی، واقعا تاسې د دې ځای اصلي اوسېدونکي یاستئ، ستاسې حق جوړېږي، نو ولې نه درکوي؟
وایي خو موږ ورته ویلي چې زموږ چاره یې څه، خو زموږ پلار او نیکه تذکره نه ده کړې. وایي نه ده کړې، دا موږ د ځان څه نه شو در جوړولی. نو ته چې تذکره راوي، نو تذکره خو موږ نه لرو. موږ دا یې درته وایو چې نه لرو. غریبان خلک یې کار کوو، د کور دپاره یو شی پیدا کړو. هغه چې موږ میاشت هلته ورته تېره کړو، چې زموږ سره خلک راسره یي، هغه به موږ په هوټل کې شپې کوو، او نو بره زموږ د کور کار خرابېږي.
دغه سیمه چې تاسې پکې اوسېږئ دا د څه په نامه یادېږي؟
دا د سنګین د ولسوالۍ د شکر د شلې په سیمه.
څومره خلک به اوسېږي په دې سیمه کې؟
د سنګین ولسوالۍ یو کوچناک ولسوالۍ ده. د ډامبر کښته خوا یې وطن دی، لوړه خوا ټوله دښتې دي. د دښت په خوا کې در وطن ډېر خلک اوسېږي.
ښه، ستا مشکل به ورسوو.
صحیح.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند د والي لویاند ښاغلي عمر ځواک سره شریکه کړه. ځواک صاحب آواز مې اورئ؟ ځواک صاحب، د هلمند په ولایت کې هغه څوک چې تذکرې نه لري، تذکرو د ورکولو هغه پروسه څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وړاندې کوم. هغه کسان چې هغه خپله سوابق ولري او هغه ځایونه کې د تذکرو اساس ولري، او یا هم د هغوی تذکرې د نیکه څخه پلار څخه ټول سوابق د دوی شتون ولري، هغو ته به هر ځای دهي کېږي، او هغو ته به تذکرې ورکول کېږي، او هغو ته به بې له کومه قانوني موانع دوی کېدلی شي ترلاسه کړي، چې انشاءالله هغه ته به کوم موانع هم نه وي کړی. نو په دې اساس باندې هغه کسان چې هغه سوابق ولري هغه هېڅ هم ونه لري. تاسو ته معلومیږي چې هلته احوال نفوس په ډېر تعقید باندې او په ډېر تلاش د دې باندې چې باید هېڅ چا ته او داسې کسانو ته چې هغه ثابت ونه لري، یا هم هغه د خپله کوم شی په تاسو کې ونه لري، نو هغوی ته نه وي شي. نو د هغه تذکیرو په اساس باندې چې د نوی پانی راغلی دی او هغه کېدلی شي هغه کسان چې هغه چې کوم اساس لري دغه تذکیرې مثال ته ترلاسه کړي. دا به د هغه ولسوالۍ ته چې هغه لرې پرتې ولسوالۍ لکه سنګین هم کې شامل دی او نور ولسوالۍ هم کې شامل دي.
جناب ځواک صاحب، دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ نه د محمد الله په نامه یو کس ټلیفون کړی چې زمونږ په کلي کې تقریبا نیم کلی ډېر پخوانه تذکیرې نه لري، حتی تذکیرې نه پېژني، او زه غواړم چې تذکیره واخلم، د دې ستونزه به څنګه حل شي؟
بلې، دوی کېدلی شي ځکه چې ولایت مقام تعریضه کېږي او د ولایت مقام له طریقه څخه دوی کولی شي چې اړوند احصایې ته او یا هم اړوند ارګان ته چې دغه ارګان کې که هغه نظامي او یا که ملکي نظام هغه ته راجع کېږي تر څو چې په دې باندې قانوني اجراات وشي او پیدا کړي چې آیا کوم سابق لري دوی او یا هم نه لري او یا هم کومه طریقه ورته شته ده چې دوی کولی شي په هغه طریقه باندې خپلې تذکیرې ترلاسه کړي. خو د دې لپاره چې دوی ستونزه لري او یا هم تذکیرې نه لري، دا هیڅ کار نه لري چې تذکیره ونه لري. که یو څوک ونه لري، اولاد ونه لري، امکان لري چې هغو پلار او د هغو نکاح اخیستي په هغه ځمکه کې کېدلی شي چې هغه تذکیره راوړي یا د هغه اساس راوړي او یا هم د خپل پلار سوابق پیدا کړي، کېدلی شي خپله تذکیره ترلاسه کړي، ځکه چې هغه هر وخت هم په هغه ځای کې شته چې اړوند د هغه ولسوالۍ سه یو هغه ورکولی شي. خو د دې لپاره چې دا څنګه نه ورکول کېږي او یا هم دوی په کلي کې هیڅوک تذکیره نه پېژني او یا هم تذکیره نه ورکول شوي، دوی کېدلی شي خپله ستونزه د ولایت مقام سره شریکه کړي، ولایت مقام ورته د حل لاره پیدا کړي او دغه ستونزه یې ورته حل کړي. او دې تر څنګ دوی کولی شي چې احوال نفوس اداره چې ده هغه ته راجع شي تر څو چې دوی د وړاندې هغه هغه ورته حل. خو د دې لپاره موږ تلاش کوو چې د هر چا په وړاندې هر څه ستونزه پرته وي قانون
په چوکاټ سره حل. زه واکسب کده تاسو ته مراجعه وکي د دې کلی خلک یا سو کور چې دي سمرسته بور سره وکي.
بلې، بل څه سره دا ولایت مقام اداره کوم مسؤلیت سره لري، هغه کولای شي نو خپل تللی رساته اړوند مسؤلین لري په دې برخه کې کېدل شي هغه مسؤلین دې سره مرسته وکي او کېدل شي چې دا موضوع په مستقیم ډول سره شریک کړي او مقام حل لار ورته پیدا کړي. او ان شاء الله زه په دې باندې باورې ان شاء الله دوی به خامخا ځکه چې یو څوک په سیمه کې میشتي په هغه ځای کې بیا لکه سنګین ولسوالۍ او نور ولسوالۍ هغه خامخا لیکونه او کارونه او هغه کسان تسکیلي لري که دوی اوس هم نه لري او یا یې هم داسې ستونزه غټه په مخه پرده وي، کېدلی شي چې د زهنمایې له طریقه څخه د قانون په چوکاټ کې لارښوونه ورته وکړو او ولایت مقام عریضه وکړي او د دغه طریقه موږ تر تلاشه دي وکړو.
ډېر زیات تشکر، کور ودان.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ یو بوسیدونکې غواړي چې د نفوس تذکره ولري، خو په مربوطه شوبو کې لګنو ستونزو سره مخ شوه ده. او د هلمند د والی ویان خاغلی عمر زواک ژمنه وکړه چې دغه خلک د ورته مراجعه وکړي چې ستونزې وسیړل شي او هلته یوه قانوني لاره ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. دا ونی موږ ستاسو داسې پیغامونه نه لرو چې د کوم پیدا سوي کس معلومات پکښې راغلي وي، نو ځکه مستقیم هغه پیغامونو ته ورځو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوي.
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو څخه سلامونه وړاندې کوم. زه رحمت الله د روزګان ولایت چاچنو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما ماماری د عبدالحاجي په نامه دی، د جمعې کار دی، د سندار ولایت ولسوالۍ کې نظاره کوم. تقریبا 2 سال 4 سال کېږي هر مسلمان ورور ته په دې حق له معلوماتي زما سره په دغه شماره باندې تماس ونیسي 0 8 0 0 4. زما شماره د زما ماما دی، کله چې تاسو مننه کوي مسلمان تمنه کوي اوسه یې پیدا کړل معلومات راکړي د عبدالحاجي په نامه دی. څنګه چې شنوي کوي د زره استنفره سره څوار تارونه د پښې کې ځا دي تکلیف لري. روزګان ولایت د چاچنول ولسوالۍ د چې د کلی دی، د جمعې ځای یې نوم عبدالحاجي دی. سر مسلمان وګړو ته معلومات راکړي. شماره د ماته ټلیفون وکړي. السلام علیکم.
ما دا پیغام ده من محمد حسن ده لکندار ام کلپن ته کړی دی. ما یو ورور ده لکندار له فیملی کې اور جت چې ورځ ته نادرکه سوی ده نن یې پیسې له جګیاره څخه خدا لکسه نادرکه سوی ده نسواري کالي اغوستي دي تور چپلکې دي خاله خالی ده تر څه په دې عمل سره په دې شماره کې ما ته زنګ ووهي 0 4 9 3 4 6 5 4 6.
السلام علیکم عبد العزیز د تخار ولایت څخه د اسلامي شورا سوالی مهم د فرمایسته خان لکتی. ما یو کاکا د محمد داود په نوم یادیږي چې 14 کاله کېږي د ایران په خوا تللی ده او نورې څه احوال نه لرو. هر څوک د دغې نه احوال لري زموږ دې شمارې سره دې په اړیکه شي 0 4 9 9 اتنوی سوار لاس فارس شماره یو ځل بیا تکرارم 0 4 9 9 9 9 سوار لاس فارس. والسلام.
دا زاده راځو سلامونه ویم او فرض سلام زما محمد عمر چې جلال آباد کې اوسېږم په کم شلوار ما زما یو ځوی ورته دا نه مېشته کیږي چې د کوره وتلی دی او په هېڅ پته نه پوهېږم 14 کلن دی او هر چا ته چې پته وي او د ازادۍ د لارو د لارې دی ما ته ټېلیفون وکړي ډېر خوشحاله به شم او ډېر خفه یې غون کور خفه دی ودرېده او دغه زما د ټېلیفون لمبر دی 0 8 8 8 2 1 0 9. والسلام.
السلام علیکم ګازادی راځو ټول کارکون ته سلامونه وایي. د منګ یو رکس او وراره دا چې مرګ د مرحوم سید آغا زوی ده د لاغا نومیږي تقریبا د 14 کاله 15 کاله کېږي چې دا یو رک ده هېڅ الو اوال دې نه لرو چې تاسو ته مونږ زنګ وهو چې مونږ ساده اواز نه پکې نشر کړي. تقریبا 15 کاله مخکې مونږ ته یو 15 کاله مخکې ایراد نه یو زنګ وو چې زه په اردو کیمیا باندې یم لږ وخت نه تماس مونږ سره قده ده ورور تر مونږ د ازادي راډیو د تاسو خواهشمن د خیر کېږي زمونږ د اواز نشر کیا مونږ د ولایت کابل نه زنګ ته ولای دا کمپنی سایه نه مونږ د ولایت کابل سوالین کارمان کاریا مارګیران سکونه تن پیلی په کمپنی کې ده دغه کمپنی تبرک شوی ده نو که چاته معلومه دي مرحوم سید آغا زوی ده او دینه خاص باندې دای مشهور ده زیک کرتریم خان میګم خان آغا خان آغا میګم مالی تلیفون 0 8 9 9 15 21.
السلام علیکم جین محمد خبر کوم د شمنه څخه. ما یو ورور دی ولی خان میږي تقریبا 20 کاله عمر لري دا یو کال کیږي چې د کور څخه وتل دی لاره کده هیڅ سال او اواز نشته که څوک په حق له معلومات لري پر دې شمیرو دې حال را سره وکي مهرباني به وي 0 0 9 2 3 1 2 5 1 8 9 2. بل شمیره ده 0 0 9 3 1 0 8 2 1 3 9 3. پر دغه دواړو شمارو باندې واتس اپ هم ستاسو. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما د هلمند ولایت د نیو رسولي د خوشحال کلی څخه تاسو ته زنګ وهلی. تاسو ټول کارکوونکو ته د دغه ازادۍ ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم او بیا زما مطلب او زما خوښ دغه دی ودغه ته چې زما ورور عبدالسمد نومیږي د طالب اکاډمي د حاج عبدالله به کوم لسی دی د هلمند ولایت د ندالي ولسوالۍ د خوشحال کلی څخه د لس میاشتې کېږي چې نادرکه سوی د کار پانه وتلی و چې هیڅ معلومات نشته چې هر مسلمان کولای شي چې معنا مشته معلومات راکړي چې د لاس مش کیش نه کور وتلی دی او شل کاله عمر لري هر مسلمان کولای شي چې مشته معلومات راکړي په دغه شمیره د مشته جنگ وي 0 4 9 5 4 4 5 4 1. یو ځل بیا وایم 0 4 9 5 4 4 5 4 1.
سلام علیکم زه درادو ازادي د کارکونکو ته سلامونه وایم خپله د بادغیس له ولایت یم د مقر د ولسوالي یم د همدوړې د کلي یم زما یو زوی په نامه د اسدالله ورک دی دا دوه کاله کېږي د پلار نوم یې میرزا دی دی خپله د پنځلسو کالو دی دا دوه کاله کېږي چې نا په دې د سوی دی هرات قلاینه وراته وه هرات زما خپله کور په هرات کې دی په هر ځای کښې هر ورور هر مسلمان کښې دره کول بیا دی چا سره وي په هر ځای کښې په دغه شماره کښې به ما ته زنګ ووهي 0 5 1 6 2 2 بل نمبر درته وایم 0 5 8 6 2 یو نمبر بیا درته وایم 0 5 1 6 2 2 په دغه شمېره کښې زما سره تماس ونیسي.
السلام علیکم زه او نصیب نه خوشحال د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما ازادۍ د راډیو څخه پیغام دی چې زما دغه پیغام نشر کړي چې زما یو کشر ورور چې دی چې نوم یې اقبال نومېږي تقریبا دا درې کاله کېږي چې د کوره څخه نادارکه دی موږ ته هېڅ حوال نه کېږي چې یادی زما اعلان اوري بل ځای یې موږ ته چې په دغه شمېره زنګ ووهي چې موږ دی ورته په تم یو زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 2 1 چې هر چا هر څومره مصرف کړی زه هغه تاوان ورکوم او 10,000 افغانۍ شین ورکوم چې دغه سړی موږ ته رابیدا کړي. نو د ازادۍ د راډیو څخه مننه چې موږ پیغامونه نشري. خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
السلام علیکم څنګه ورور جوړې بخیر ازادي راډیو ته دا پیغام لرم زما وراره د بشیر احمد په نامه دی ورک دی درې میاشت کېږي که د هر مسلمان ورور لیدم یا د هغه یا دغه چا سره ورسره یا د خپل اوري وروره د ګریش د ولسوالۍ د هلمند ولایت څه وروره ما ته په دغه لمبر باندې زنګ وایي 0 1 0 0 5 6 5 5 ازادي راډیو څخه ډېره مننه. زه د غزني ولایت اندړو د ولسوالۍ شاین د کلي اوسېدونکی یم. زما یو ورور ورک دی ګل حضرت په نامه تقریبا 3 کاله وتلی دی. که چا معلومات راکړو زما تلیفون شمېره ده 0 1 9 2 8 6 2 4 ګایډ کاروم 0 1 9 2 8 3 6 2 4 مهرباني کوم.
زه په زیاد ماره پلار نوم حاجي عبدالغني نوم دي 5 کاله کېږي چې ورک شوی دي. د مشر زوی نوم یې صدام حسین دي د ورور نوم یې عبدالعلي دي د پلار نوم یې تاج محمد دي. که هر څوک یې په اړه معلومات لري په دې شمېره کښې زنګ ووهي 0 1 1 1 3 8 9 0 2 2 0 1 1 2 1 1 3 2 9 0 2 2 ډېره مهرباني.
السلام علیکم ما یو ورور دی د عبدالرزاق په نامه دی د عبدالشکر اکا زوی دی. نو دا دغه 5 کاله کېږي چې ورک شوی دی او په دغه شمېره کښې زنګ وایي 0 1 4 3 8 1 3 2 1 بیا 6 3 6 2 السلام علیکم.
دا پیغام دی زما سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته بېخي ډېر ورسېږي. زه د مقر د ولسوالۍ یم د غزني ولایت 4 کاله کې ګونګر زوی مې ورک ده په لحاظ د خدای که چا ته معلومات کړي شرینیم ورکوم. دغه زما شماره ده 0 1 0 4 8 5 3 8 5 9 دا زما شماره ده. یو وار بیا
سپر و سپر سلور ات پنجه دری ات پنجه نداد مشماره دا که چهت معلومات بید خدا مشماره دا ما سر زنگونی سی انشاءالله شرینی مرکوم پلیاج خدای پزا بگونگای دا پا گوگو کنده اروینه دوله ساتل و سنون و سکلو دا دری چلور کنکی چه وقت دا معلومات بنا باسی خدای پلیاج باندی بیره منده دا سوالم نیلان بیم نباسی بکو دولو سالیم دا غزین ولایتیم.
ہلو السلام علیکم جاوید ہم بن مرار ولاد د پچراغام نو مړی کني ولا مزه صاحب خبرو کی جمع پیغام صاحب شو نشر شي یو تزر غنی کوم ورک لار ما و کور ته تکل کی یو بک شو و کچ ما و زور نو لتون فلان دشمارا و مون تاړی کو کی کی پر نه دره و راته تلور دره د اشواد دره کوم خم خو
زه عبدالبشیر د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ بیر درې اوسېدونکی یم. عبدالقدیر زوی زما یو ورور دی په نام د صدیق نادره که سوی دی د څوارلسو کلو دی که چاته دا دره کې په دغه شماره ده ما ته زنګ وهي 0909 2 8 4 شماره بیا تکرارو 0909 2 8 4 وسلام.
آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اونې کې هیلې وړاندې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي شل کلن دی، درې کاله کېږي چې کور نه لا درکه شوی دی. که چا ته د دې په هکله معلومات وي انساني او اسلامي همدردۍ له مخې ما ته په دې نمبر اړیکې ونیسي 0 9 8 4 9 9 چې ما را یو ځل بیا 0 9 8 4 9 9 وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمحمد به هلمند ولایت نه د جوړ فلیچا سلامونه وړاندې کوم. چې زما ورور نمیږي عبدالسلام د هلمند ولایت نه د جوړ فلیچا د خوشاله کړي د جدولوا به کم نسی دي چې د الله سنشت کیږي چې د کور نه غره خته هیڅ معلومات هم نشته چې د کار په معنا وتل وي اوس موږ هیڅ معلومات نشته چې ته معنا پر کومه موږ کوي خو دا چې نشته نه در کسوي چې د کار په معنا وتل وي اوس هیڅ معلومات نشته. هر ورور هر مسلمان کولای شي چې موږ ته په دغه شمیره ژوند ووي 0 4 9 5 4 4 5 4 1 بل شمیره ده 0 1 5 0 2 2 4 1 5. زه به هیله لرم چې دا موږ هغه موږ غوښتم چې دا پرې ورسی. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه د رادیو آزادۍ کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. زه خپل د بادغیس ولایت یم، د مقر د ولسوالۍ یم، دورو د کلی یم. دا دوه کاله کېږي چې زوی مې ورک دی په نامه د اسدالله دی، د 15 کالو دی. د پلار نوم یې میرزا دی. په هر کې که دی زما غږ اوري یا د چا سره انډیوال یا یو بل ځای په خاطر د خدای هر چا سره چې په خاطر د الله دی ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. زه په خپله په سترګو باندې معیوب یم، د هرات کې اوس اوسېږم. شمارې درته وایم 0 5 5 8 1 0 8 2 5 بل نمبر درته وایم 0 8 5 8 2 دا یو نمبر بیا درته وایم 0 5 5 8 1 0 8 2 5. پلار مور یې ډېر پریشان دی د هر چا سره په خاطر د الله په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي. شیرینې ستا وسلام.
زه دا پیغام پریدم د ازادي راډیو ته. زه سید ولی د نظالی د ولسوالۍ هلمند ولایت د نظالی د ولسوالۍ څخه پیغام پریدم د ازادي راډیو ته. دا یو خدای چې د کرزي د دوم کاله څخه دغه په ولسوالۍ کې ورک شوی دی، د اکرس په ولسوالۍ کې ورک شوی دی. پیغام یې د ازادي راډیو ته پرېښی دی چې زه د کندهار په ولایت کې په یو هوټل کې یم. دغه لمبر که لمبر نه دی پرېښی، دغه لمبر زه پرېږدم. باید په دغه لمبر زنګ ووهي 0 1 4 9 5 1 1 4 3 3 بیا لمبر دی 0 9 2 1 4 3 وسلام.
ہلو السلام علیکم رور جانہ، څنګه ښه جوړې؟ بخیر. زما یو ورور رکت په نامه د عبدالحادی، که چاته معلومات ما ته د پدې لمبر زنګو.
بلی زن و رحمت عجلم در نهر سرای چخواست سره در نهر سرای چرا پسماز کم زمای واندوال دی چی شل کال فا عمر دی و میاش کیری چی ندارکسا یار چوبتی پاکل معلومات لری مستجی خبر را کی و سلام
الو سلام علیکم خیرت بخیر جی مولان سایه خیر لا غانه میز له ول میره سی ورکی هر چا پیدا کړی په داش مارګ ځام وو چې پر وسه ور تا چا تا چا تا چا پر وسه ما دا باندې ورکسم چې چا ګل کړی د ول کا وانه جایزه کول کی سلام
دا نفر چې وښه په ازادي راډیو کې وایي دا ولدا نفر چې دا ګل نومي کله وایي د نادالي کله وایي د مرجی هم دغه خپل لمبر ته اعلان نه کوي دا لمبر کوي واری پیږي راته اعلان مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موږ د بادغیس ولایت د ژوند ولسوالۍ صفتماز کې موږ له ګمشیدل ورو په نام د اکبر اغا د ډیر وخت وروسته په دغه موسته فائدہ کې په دغه شماره و موسته 02025022103 په دغه شماره د موسته تماس ولې
مننه ورور ستاسو دا پیغام د تخپور کړ په دې هله چې ورک خپلوان او ځان موجر تجربه پیدا او خپل کورنۍ سره یو ځای سي د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشن مرسته را سره کوي مننه ترې کوم تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم علامه ملسه
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه